سلامونه د سهار شپږ بجې شو. زه سفیو لاستان اگزایمو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خره غلاست ویم. پیل په خبرونو کوو. د پاکستان د لنډمهاله حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر جلیل عباس جیلانی د کاناډا له لوی کمشنرې لیسلی سکانلون سره په کاناډا کې د افغان پناه غوښتونکو پر بیا میشتولو او په دې پروسه کې د پاکستان لخوا د اسانتیا پر برابرولو خبرې کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په خپله ایکس شبکه لیکلي دواړو مشرانو پرون په اسلام آباد کې سره کتلي. په دوام کې ویل شوي چې د کاناډا لوی کمشنرې د افغان پناه غوښتونکو د بیا میشتولو چارو کې د اسلام آباد د مرستې مننه کړې ده. کاناډا ته د افغان پناه غوښتونکو د لیږدولو په دوام تیره چهارشنبه 309 نور افغان وګړي هم کاناډا ته ورسېدل. کاناډا ویلي چې دغه افغانان په یو چارتر الوتکه کې هغه هیواد ته ورسېدل. د افغانستان اړوند خبرونه وروسته. خو اوس یو بهرنی خبر. د چک جمهوریت په پلازمینې پراګ ښار کې د پنجشنبې په ماښام یو وسله وال بریدګر په چارلز پوهنتون کې په ډزو سره لږ تر لږه 14 کسان ووژل او 15 نور یې ټپیان کړل. د چک جمهوریت پولیسو ویلي بریدګر له هیواده بهر له ورته پیښو په الهام په پراګ کې دغه برید ترسره کړی دی. د راپورونو له مخې بریدګر 43 کلن داوید کوزاک بلل شوی چې پخپله هم د تاریخ رشتې محصل او رواني ناروغ و. پولیس ویلی هغه تر برید مخکې په خپلو ټولنیزو شبکو ګواښونکي پیغامونه خپاره کړي وو. جزئیات وروسته واورئ. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ ګډه خونه وایي د پاکستان په کراچۍ بندر کې د افغان سوداګرو د راګیرو پاتو شو کانټینرونو ډیره برخه افغانستان ته د رسیدو په حال کې ده. د دې خونې یو مسؤول خانجان الکوزی پرون ازادي راډیو ته وویل
کانټینر چې 3500 کانټینر شاوخوا هغه ټولې لوټ شولې د کراچۍ نه هغه اکثر افغانستان ترسیدو په حالت کې دي. تنها 400 کانټینر چې هغه ممنوع مواد دي او دوی په نیگیټیټ لیست کې لري دا غي سرنوشت تر اوسه نه دی معلوم.
د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویاند عبدالسلام جواد ازادي راډیو ته ویلي په کراچۍ بندر کې د پاتې کانټینرونو شمیر 300 تر رسیږي چې د خوشي کېدو لپاره خبرې روانې دي. اسلام آباد د اکتوبر په 3مه له افغانستان سره د ترانزیت په برخه کې په سوداګریز تړون کې بدلونونه راوستل او د افغان سوداګرو پر وارداتي توکو 10% تعرفه سربیره د 240 قلمه توکو پر لیږد بندیز ولګاو. د طالبانو چارواکي وایي د 500 ولټه برېښنا د کیبل غځولو پروژه پرون پنځمه پرانیسته. په هغو مراسمو کې چې په دې مناسبت جوړ شوي وو د طالبانو د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر او نورو طالب چارواکو ګډون کړی وو. د طالبانو د اوبو او انرژي وزارت په خپله ایکس پاڼه لیکلي د برېښنا دغه مزه 500 ولټه برېښنا د جوزجان له شبرغان ښار څخه د بغلان ولایت تر خواجه الوان دښتې او له هغه ځایه د کابل تر ارغندې رسوي. په دوام کې ویل شوي دغه پروژه به په 2 کلونو کې بشپړه شي او عملي کېدل به یې له ترکمنستان نه 1000 میګاواټه اضافي برېښنا افغانستان ته انتقال کړي. افغانان په ځانګړي ډول کابل کې د ژمي له رسېدو سره جوخت د برېښنا د پرچاوي له زیاتوالي شکایت لري. ملګرو ملتونو پرون پنځمبه اعلان وکړ په سودان کې د پوځ او د ملیشا ډلې ترمنځ د شخړو د کبله شاوخوا 300,000 کسان له جزیره ولایت څخه کډې ته مجبور شوي دي. د جزیره ولایت په ود مدني ښار کې وروسته له هغه وسلوال نښته وشو چې د چټک ملاتړ د ځواکونو په نوم د ملیشاو ځواکونو د دې میاشتې په لومړیو کې پر دغه ښار حمله وکړه. دغه ملیشاوی ود مدني ښاري روانه اونۍ نیولی دی. د سودان پوځ بیا وایي د دوی ځواکونه له دغه ښار وتلي او په دې باب څېړنې پیل شوي دي. د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې تر اوسه له 250,000 څخه تر 300,000 پورې کسان له جزیره ولایت څخه کډې کولو ته مجبور شوي دي. او د اندونیزیا چارواکو پرون وویل په پناه غوښتونکو بار لږ تر لږه 15 کښتۍ تثبیت کړي چې د آچا ولایت سواحلو ته د نږدې کېدو په حال کې وي. دا د هغو کښتیو تازه جوپه ده چې تر ډیره د روهینګیا پناه غوښتونکي د بنګلادیش له جنوب څخه لیږدوي. په 2012 کال کې د میانمار یا پخوانی برما د پاوست راملو وروسته د مسلمانانو دغه اقلیت د ځورونو له کبله له خپلو سیمو کډې کولو ته مجبور شول. د اسوشیتد پریس خبري اژانس د خبر له مخې د آچا ولایت د هوایي اډې قومندان ډګروال یویون کوسکاهیونو ویلي هیواد یې په خپلو اوبو کې وروسته له هغې ګزمې زیاته کړې چې له نومبر میاشت راهیسې اندونیزیا ته د روهینګیا پناه غوښتونکو تګ زیات شو. خبرونه مو اوریدل کولای شئ د ازادي راډیو ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشئ او د خبرونو حالت په تفصیل ولولئ. ازادي راډیو په دې خبري مجله کې بیا هم د میلیونونو افغانانو د سخت ژوند په تړاو باندې تاسو ریپورت لرو. په تیر بیا چې په ژمي کې له سړو کړیږي
مریضه یم، بچان می مریضان دي، ټول مریضان دي، د یوې نقصې دوا درک نه لګېږي. نو زه به چاره یې بخاره یا سندلې د کومې وجې نه کوم، د هېڅ شي غیر له الله له هیلې له نوره هېڅ هیله نه لرم.
د چک جمهوریت په پلازمینه پراګ کې یو وسلوال بریدګر په ډزو سره د یو پانتون دننه څوارلس کسان وژلي او لږ تر لږه پنځه ویشت تنه نورې ټپیان کړي. دا هم اوري چې په تورخم کې کاروباریان او مزدوران وایي چې دواړه خواوې چارواکي دوی ځوروي.
پاکستان طرف ته ایف سی، هغه طرف ته طالبان، نو دا دواړه هم چیړي. ډېر یو لژوند سخت کړی دی او دا چې دی کنه دا ډېر غریب خاندانونو نه تعلق ساتي.
غزې وروستی حالم درکو.
د اسرائیل پوز پرون پنجشنبه وویل چې په غزې ترنګه کې په لسکونو هدفونه بمباري کړي دي. د حماس افراطي ډلې تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت ویلي چې په دې جګړه کې د وژل شویو کسانو شمېر شلو زرو ته رسېدلی.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
دغه خبري مجلې ته مو بیا هم زه صفي الله ستانک زید قادر جلالو په تخنیکی همکاري هر کلای کوم. د افغانستان اړوند مسایل ورسته خو لمړی یو نړیواله موضوع چې په پراخ کچه پرسنیو کې منعکد شوی دی چې حکومت د پراګ په یو پانتون کې د وسلوال برید په ترڅ کې د وژل شوو کسانو په خاطر د شنبې ورځ ملي ماتم اعلان کړی. د پنجشنبې ماښام یو وسلوال بریدګر په چارلز پانتون کې په ډزو سره لږ تر لږه څوارلس کسان ووژل او پنځه ویشت نورې ټپیان کړل. تر لنډې دمې وروسته په دې اړه جزئیات. د چک جمهوریت صدر اعظم پیټر فیالا ټینګار کړی چې دا برید یو کس کړی او لنډیوال تروریزم سره تړاو نه لري. د هغه حکومت د شنبې ورځ د ډسمبر درویشتمه په چک جمهوریت کې د ملي ماتم ورځ اعلان کړي چې په اساس به د وژل شوو د یادښت لپاره زنګونه کړنیږي او ورپسې به یوه دقیقه چوپتیا غوره شي. د کابینې یوه غونډه هم شوې چې پکې ولسمشر پیټر پاول د قربانیانو له کورنیو سره خواخوږي ښودلې او له بیړنیو خدمتونو یې ستاینه کړې چې د دغه ناورین په ځواب کې ښه عمل کړی دی. د چک جمهوریت پولیسو ویلي بریدګر له هېواده بهر له ورته پیښو الهام په پراګ کې برید ترسره کړی دی. د راپورونو له مخې بریدګر څلېرویشت کلن داوید کوزاک بلل شوی چې پخپل هم د تاریخ رشتي محصل او رواني ناروغ بلل شوی. پولیسو ویلي هغه تر برید مخکې په خپلو ټولنیزو پاڼو هم ګواښونکي پیغامونه خپاره کړي وو. بریدګر د پنجشنبې ناوخته د چارلز پانتون د فلسفي پوهنځي سره ډزې کړي چې لږ تر لږه څوارلس کسان یې وژلي او پنځه ویشت نورې ټپیان کړي دي. د ټپیانو له ډلې د لسو کسانو وضعیت نازک ښودل شوی دی. بریدګر پخپله هم وژل شوی. د چک د پولیسو مشر مارتین وون دراسیک ویلي څېړنې روانې دي چې د ډسمبر په پنځلسمه په پراګ کې په یو بل برید کې چې یو دوه دېرش کلن سړی او د هغه دوه میاشتنی لور وژل شوی وو د وروستۍ قضیې عامل لاس لري که څنګه. د پولیسو مشر ویلي دوی باور لري چې بریدګر به د پنجشنبې په ورځ لومړی خپل پلار په ډزو وژلی وي ځکه د هغه د پلار مړی هم موندل شوی. چکي رسنیو راپور ورکړی چې بریدګر تر برید مخکې د روسیې په بریانسک کې د ډسمبر اوومې یو برید ته اشاره کړې چې پکې یوې څوارلس کلنې نجلۍ خپله ټولګیواله په ډزو سره وژلې او بیا یې خپل هم ځان وژلی دی. پولیس د بریدګر ټولنیزې شبکې څاري. په یو پوسټ کې هغه لیکلي چې له دې نړۍ کرکه لري او غواړي تر څومره چې وس وي درد او کړاو پکې پرېږدي. دا په چک په تیره بیا پلازمینې پراګ کې یوه بې ساري خونړۍ حمله بلل کېږي. پراګ د اروپا له خوندي ښارونو بلل کېږي او د نړۍ له ګوټ ګوټه د کال میلیونونه سیلانیان ورته راځي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
نن جمعه د څوارلس دویم کال د مرغومي اجدي لومړۍ نیټه او د ژمي د موسم لومړۍ ورځ د مرستندوی بنسټونو له دې ډلې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام او د کډوالۍ نړیوال سازمان وایي سوړ ژمی داسې وخت رسیږي چې په افغانستان کې ډیر خلک وړ امکانات نه لري. له بلې خوا په افغانستان کې بېوزلې کورنۍ وایي دې ته اندېښنه لري چې دغه ژمی به څنګه تیروي. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورټ ته.
په افغانستان کې د میلیونونو کسانو د بشري وضعیت په باب د اندېښنو په دوام پر دغه هیواد ژمی راغلی او دغه اندېښنې زیاتې کړي دي. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی وایي دا مهال په افغانستان کې نږدې شپاړس میلیونه وګړي نه پوهیږي چې د بل وخت خواړه له کومې ترلاسه کړي. په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام د ارتباطاتو مسؤول فیلیپ کراف تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل په ټول افغانستان کې کورنۍ بل سخت ژمي ته لږ چمتووالی لري.
This month. WFP will only be able to
خلون ریوال پروگرام WFP په دې میاشت کې د 2 میلیون کسانو لپاره د خورو او استراري تغذیه مرستې برابرې کړې په دوه کسانو کې د غوسمو او سیدونکو چې غذایي خوندیتوب کې د استرار تک چې کم دی کنجشزي هغه کورنۍ چې د شډو لخوا یې مشارکېږي او هغه کورنۍ شامل دي چې معلول کسانې غړي دي د دې کال په لومړیو کې د بودیجې د سخت کموالي له کبله د خورو نړیوال پروګرام ارسوچ په افغانستان کې په ټوله کې 10 میلیونه وږي کسان د مرستو لیستونه وباسي او ارسولو چې د غذایی موادو مرستې هم راکمې کړو
هغه زیاته کړه هغه کورنۍ چې په ژمي کې د مرستو لپاره غوړسوي په میاشت کې یو وار غذایی مرستې ترلاسه کولای شي د خورو نړیوال پروګرام په نومبر میاشت کې ویلي و چې په ټوله افغانستان کې د ژمي پر مهال د ځانګالو کسانو د لاسنیوي لپاره 400 میلیون ډالرو ته اړتیا ده د کډوالۍ نړیوال سازمان هم وایي چې په افغانستان کې اکثریت وګړي د ژمي لپاره اړتیا وړ امکانات نه لري په افغانستان کې د دې سازمان عمومي مشر امی پاپ په هغه ویډیو کې چې پرون د دې بنسټ په ایکس شبکه کې خبر شوی ویلي په افغانستان کې د اړو کسانو لاسنیوي تجمن دي خو د بودیجې له کموالي سره مخامخ دي په افغانستان کې زیات کسان وایي د سږ کال ژمي ته حیران دي چې څنګه به یې تیروي د کابل اوسیدونکي بخت بیبي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
دا دوه کال شو چې امام دا یو چیغه ده چې نه سندلې لرم نه بخاره نه چاره نه د خاصو کمایي لشته ده اته د سندلې اله زنه لرم چې به سندلې کې خودلې شم خپل اوس مریضه بچان می مریضان دي ټول مریضان دي د یوې نقصې دوا درک نه لګیږي نو زه به چاره بخاره یا سندلې د کمې وجه نه کنده هیڅ شي غیر له حلاله هیله له نور هیڅ هیله نه لرم
ملګرو ملتونو مخکې ویلي و چې په افغانستان کې تر 9 میلیونو ډیر کسان بشري مرستو ته اړ دي له پاکستان ایران او نورو هیوادونو د بې اسناد افغان کډوالو د ډلیز اخراج له کبله په افغانستان کې بشري مرستو ته د اړو کسانو شمیر زیات شوی دی په تیرو دوو میاشتو کې په سلګونو زره کسان یوازې له پاکستانه افغانستان ته ایستل شوي دي د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنری ویلي زیات افغانان له پاکستانه په داسې حال کې ایستل کیږي چې هیڅ ډول امکانات نه لري او ځینې نه پوهیږي کومو سیمو ته ولاړ سي ځکه نه سرپناه لري او نه هم د کار زمینه ورته برابره ده
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي راپور موږ درکو قضاوت تاسو وکړي
آزادی رادیو څلور وی ساعته
لکه چې په تورخم باندې د تګ راتګ لپاره ان له مزدورو او کارګرو هم د ویزه او پاسپورت غوښتنې کیږي هلته ځایي مزدوران وایي چې دوی له سختیو سره مخ دي د راپورونو لمخې د طالبانو حکومت د یو شمیر پاکستانی مزدورانو پاسپورتونه له ځان سره ساتلی دي په دې اړه باندې له سیمه فرحات شینواری ریپورت لري
د تورخم د مزدورانو اتحادیه مشر فرمان الله شینواری مشال ریډیو ته وای چې ځای مزدورانو سره دواړو خواو ته زیاته روان دی او وسی پاسپورتونو جوړولو باوجود هم څوک کار ته نه پرېږدي
افغانستان په تورخم کې کمیسار هغه په امر باندې کچا سره د پاکستان پاسپورت ته کوم کارګرانو سره یې خشتي د سره اوس په قبضه کې دي د سره براته دي مطلب دا چې مزدور نه کارګر نه پاسپورت وخښته د لاس او په خیر بالکل وتړلې او دا بندي کړه ته کرخې دواړو اړخو ته ډېر ستونزې او مشکلات دي دی په لاو چې کوم ایپسی دا یا کستم والا دي دا مزدوران ډېر زیات تنګي او دا وس کوم مزدوران چې دی دوی با سپارلې سره هم ګنډي وټي وړي افغانستان له بيزان سره شیمپو صابون دا سي راخت چاکليټ بسکټ دا بيزان سره افغانستان له پاکستان لره وړو پاکستان له بي دا دال ګوړه ګورا دا به افغانستان لوړه نو
د افغان ترانزټ ټریډ یو سوداګر کلیم الله وایي چې دا مهال په تورخم کې د تګ راتګ سختۍ ولوجې په زرګونه ځایي مزدوران بې روزګاره شوي
پاکستان طرف ته ایپسی هغه طرف ته افغانستان طرف ته طالبان نو دا دواړه هم چیړي نو ډېر یو لژوند سخت کړای دی او دا چې دی کنه دا ډېر غریب خاندانونو نه تعلق ساتي روزي روټیا هندي لاس ګنډ نه روانه شي دوی لاس ګنده ویسی روپي وګټي او ما خام لکور او بچو لپاره وړاو دا په پیدا کا نو د دواړو هوادونو اعلی چارواکو ته زمونږ دا اپیل دی چې مهرباني وکړي چې د خلکو باندې رحم وکړي چې لګا سانته اور ته پیدا شي او لګ اسانی طریقې سره خپل ګنده غټوړي او روزی روټي پیدا کوي حلال طریقې سره.
یو اندازې مطابق په تورخم کې خواوشا شپږ زره مزدوران کار کوي. پاکستانی مزدورانو نه د پاسپورتونو ایسارولو په موضوع د تورخم هغه غاړې ته طالبان حکومت کمیسار مولوی عصمت الله سره رابطه وکړه، خو دوی په دې مسله باندې ثواب را نه کړ. د لنډ کوتل مرستیال کمشنر ارشاد مومن د دسمبر په یوویشتمه نیټه مشال ریډیو ته په یوه لیکلي استولي پیغام کې ویلي چې د ځایي مزدورانو غوښتنې په رسمي لیک کې راوستلي او په دې باندې به د تورخم سرحدي ځواکونو او هغې غاړې واکمنو طالبانو سره خبرې وکړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د اسرایلو پوځ ویلي په غزې تړانګه کې په لسګونو اهداف وشتلی دي. د نړۍ ګڼو مشرانو په غزه کې د روانې جګړې د بندېدو لپاره خپلې هڅې چټکې کړي. د ملګرو ملتونو یو لوړ رتبه چارواکي په غزه کې د مړینو د شمیر زیاتېدل یوه غموونکې پیښه بللې ده. د اردن پاچا بیا د فرانسې له ولسمشر سره د غزې پر وضعیت خبرې کړې دي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د اسرایل پوځ پرون پنجشنبه وویل چې په غزې تړانګه کې په لسګونو هدفونه بمباري کړي دي. د فرانسې خبري اژانس د راپور له مخې د اسرایل توکو په کلابند شوی غزه کې یوازې د چهارشنبه په ورځ 213 نور هدفونه وشتي چې په هغو کې د توغندیو د وشتلو ساحې هم شامل وي. د اسرائیل پوځ وایي په لیو ځواکونو یې غزې ښار ته نږدې په جبلیه کې له یوه ښوونځي وسلې ترلاسه کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې د اسرائیل جنګي الوتکو پرون پنجشنبه هم د فلسطینیانو په دې قلمرو کې خپلو حملو ته دوام ورکړ. د حماس افراطی ډلې تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت ویلي چې په دې جګړه کې د وژل شویو کسانو شمیر 30,000 ته رسیدلی، هغه شمیر چې خپلواکو سرچینو تایید کړی نه دی. د ملګرو ملتونو د بشري چارو او د بشري مرستو همغږونکي مارتن ګریفیتس د امرینو د شمیر زیاتېدل غموونکی او شرموونکی پړاو یاد کړی دی. د اندیشنو په دوام کې د اردن پاچا ملک عبدالله د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون ته ویلي چې د غزې په وړاندې د اسرائیل د تهاجم دوام به پر سیمه ویجاړونکي عواقب ولري. ماکرون پرون اردن ته لاړ. د بلخوا ریټرز خبري اژانس راپور ورکوي د کاناډا صدر اعظم جاستن ترودو په هغه مرکه کې چې پرون پنځشنبه خبره شو ویلي د اسرائیل دوستان په دې اړه اندیشنه لري چې په غزې ترنګ کې د اسرائیل پوځي عملیات د اسرائیل اوږدمهاله خوندیتوب په خطر کې اچوي. د ترودو د سرګندونی په غزه کې د مرجوبلي د زیاتې دوله کبله د اسرائیل په متحدانو کې د تازه اندیشنو سرګندونی کوي. په غزه کې دا جګړه وروسته له هغې پیل شوه چې لومړی د حماس افراطي ډلې د اکتوبر میاشتې په ومه پر اسرائیل په حملې سره 1,200 کسان ووژل او 240 نور کسان یې یرغمل کړل. د جرمني خبري اژانس بیا خبر ورکړی چې په اسرائیل کې پولیس د ادعاو له مخې د یوه زندان د ساتونکو لخوا د ځواک د کارونې په نتیجه کې د یوه 8 کلن زنداني د مړینې په باب څیړنه کوي. ویل شوي له 19 ساتونکو پوښتنې ګرویژنې شوي او په مشهود ډول خوشي شوي دي. د اسرائیل هایون رسپانی ویلي د اډ اول مخې د لویدیزی غاړې دغه بندي میاشت مخکې په زندان کې د کوټکونو د گزارونو لکبل سخته پیښوي وو چې د زندان په کوټه کې مړو بندل شو. د رسپانی د راپور لمخې د زنداني د فلسطینی ادارې د مشر محمود عباس د فتح سازمان غړی وو چې د وژنې د هڅې په تور په شل کاله بند محکوم شوی وو.
له خبرونو ور اخوا
وربشو د افغانستان په اړه د لویدیزو مطبوعاتو تبصرې به له سنا کاکړ وورو.
د بریتانیا انډیپندنت ورځپاڼې په خپلې وروستۍ غونډه کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې په افغانستان کې د دې سازمان د سیاسي دفتر مشر میرمن روزا اوتنبای و هغه څرګندونو ته اشاره کړې چې په افغانستان کې د نړیوالې ټولنې او طالبانو حکومت ترمنځ د لاسیتو اړیکو غوښتنه کړې ده. میرمن اوتنبای د چهارشنبه په ورځ د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته په خپل درې میاشتنی راپور کې وویل چې نړیواله ټولنه باید د طالبانو له تمایل څخه چې غواړي له نړیوالې ټولنې سره اړیکه ولري ګټه پورته کړي او اوسني واکمنان وهڅوي چې بدلون راولي. نړیوالې ټولنې د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی او د دې لپاره یې بېلابېل شرطونه وړاندې کړي چې پکې د ښځو، نجونو او لکیو د حقونو تامین، د یو ټول شموله حکومت جوړول او نور مسایل شامل دي. د انډیپندنت ورځپاڼې د مقالې له مخې میرمن اوتنبایوه ویلي چې له طالبانو سره لا زیاتې اړیکې او تماسونه د دوی د حکومت د په رسمیت پیژندلو په معنا نه دي. په مقاله کې راغلي میرمن اوتنبایوه په داسې حال کې له طالبانو سره د نړیوالې ټولنې د اړیکو او تماسونو د ډیریدو په اړه خبرې کوي چې سیاسي فعالان او په افغانستان کې د تیر جمهوري نظام چارواکي هڅه کوي چې طالبانو ته په نړیوال ډګر کې ځای ورنه کړل شي. د پاکستان اکسپرس ټریبیون ورځپاڼې په خپله وروستۍ ګڼه کې د امنیت شورا په غونډه کې په ملګرو ملتونو کې د دغه هیواد د سفیر منیر اکرم څرګندونو ته اشاره کړې چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت په تړاو د پاکستان د حکومت په سیاسي دریس کې د جدي بدلون ښکارندوی کوي. پاکستان د طالبانو یو له ملاتړو څخه دی او کله چې طالبانو په کابل کې واک ترلاسه کړ، پاکستان تل هڅه کوله چې په نړیواله ټولنه کې د طالبانو حکومت په رسمیت پیژندلو ته لاره پرانیزي. خو د اکسپرس ټریبیون د مقالې له مخې په امنیت شورا کې د پاکستان سفیر د افغانستان په اړه ځینې وړاندیزونه شریک کړي چې له مخې د طالبانو حکومت په رسمیت پیژندنه نوره هم ستونزمنه شوې ده. په ملګرو ملتونو کې د پاکستان سفیر امنیت شورا ته وویل چې له طالبانو سره هر ډول اړیکې باید د نړیوالې ټولنې د بنسټیزو اندېښنو پر بنسټ وي چې پکې د بشري حقونو په تېره بیا د ښځو او نجونو حقونو ته درناوی، د سیاست له اړخه ټول ګډون اوسېدل، نه یوازې د داعش بلکې د تحریک طالبانو پاکستان او نورو هغو ترهګریزو سازمانونو له منځه وړلو لپاره اقدامات چې د ده په ټوکو د افغانستان او ګاونډیو هېوادونو امنیت ګواښي. په ملګرو ملتونو کې د پاکستان سفیر په خبره په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د حضور دوام د افغانستان سیمې او ښایي نړۍ لپاره تر ټولو جدي امنیتي ګواښ رامنځته کړي. د اکسپرس ټریبیون ورځپاڼې د مقالې له مخې د پاکستان سفیر دغه خبرې د افغانستان په اړه د پاکستان په سیاسي دریس کې یو ډول بدلون ښیي او د طالبانو له حکومت سره د نړیوالې ټولنې د تماس په لاره کې نور خنډونه جوړوي.
په کندوز کې چارواکي وایي دوی په یاد ولایت کې د کوڅه ډبو سپیو په وړاندې کمپاین پیل کړی او له ښارې ټولوي. په داسې حال کې په یاد ولایت کې د کوڅه ډبو سپیو په وړاندې کمپاین پیل شوی چې له دې وړاندې د کندوز ښار اوسیدونکو د سپیو د زیاتوالي له امله شکایتونه کړي وو. جزئیات په دغه رپورټ کې.
په کندوز ښار کې د کوڅه ډبو سپیو پر وړاندې کمپاین پیل شوی دی. د کندوز د عامه روغتیا چارواکي وایي چې د ښار د بیلابیلو ناحیو اوسیدونکو د کوڅه ډبو سپیو زیاتوالي په اړه دوی ته پرله پسې شکایتونه کړي وو او په پایله کې نوموړي ریاست د ښاروالۍ په همغږۍ سره د کوڅه ډبو سپیو د له منځه وړلو په هدف کمپاین پیل کړی دی. د کندوز د عامه روغتیا ویان احمد نور مرزی ازادۍ راډیو ته وویل
په در هر کوچه او پس کوچه کې سکهای ویلګارد
او د خلکو د شکایتونو پر اساس د کندوز ښار په بیلابیلو ناحیو کې د کوڅه ډبو سپو د لمنځه وړلو کمپاین پیل کړی دی. په دې کمپاین کې کوڅه ډب او لیونی سپي د زهرو په وسیله وزل کیږي.
د یو شمیر کندوزیانو په باور د هوا په سړېدو سره یو شمیر سپي لیونی کیږي او د انسانانو ژوند له خطر سره مخ کوي او باید ښار د کوڅه ډبو سپیو له موجودیت څخه پاک شي. د یاد ولایت د پنځمې ناحیې یو اوسیدونکي رحیم بیګ ازادۍ راډیو ته وویل
دن ما از نوای سگای دیوانه و سگای ولگر بسیار دچار مشکل
دلت زموش پسیمه که دو ماشومان سپو دارلی و بیا موش زرزر حقی کلینیک تا انتقال کرل او ماشومانو تمو دلی و نسپی واکسین تطبیق کرل او ده تشخیص ده پایلی لمخی داغ دو ماشومان لی و نسپی دارلی و خوش یو چی ده کوڅه‌ډب و سپو پر وران دی کمپاین پیل سوای دی.
د کندوز ښار د لومړۍ ناحیې یو اوسیدونکی احمد مختار بیا وایي له کوڅه ډبو سپیو څخه انسانانو ته ډول ډول ناروغۍ را انتقالیږي.
دغه د بلګر پیان نه موږ ډېر پازاب وو، دای دوس پیان البته بازار خاتم تللو کور خاتم تللو ډېر پازاب وو. زموږ وکیل صاحب د ګذر ته یو پیشنهاد وکړو دا ویډیو موږ سره هغه کړله شریکه کړله چې دا سپیان دي. خیر دی چې دوی هم اجرات وکړ، ریاست د سیاحت عامې هم اجرات وکړ، سره د ښاروالۍ نو ډېر خوشحاله شو د نن بیګا کمپاین لپاره چې بلګر پیان لپاره راغلی.
خو ځینې خلک بیا د کوڅه ډبو سپیو وژل او له منځه وړل ناسم کار بولي او زیاتوي چې د هغوی د نسل کمولو لپاره بله لار د کوڅه ډبو سپیو اقین کول دي.
آزادۍ رادیو. او ورزو کندهار ته کندهار کې د مسګری صنعت په ورکیدو د مسګری د افغانستان لرغونو لاسي صنایعو بلل کیږي چې په کندهار کې هم یو مال بازار ډیر تو دو او ګڼ شمیر مینوالي درلودل خو اوس دغه صنعت لمینځه تللی او یوازې دوه دوکانونه موجود دي
د کندهار شهر په دې مشهور ټک ټک بازار کې یو محل د مسګری لسګونه دوکانونه موجود ول خو اوس یوازې له دوو دوکانونو د چټک غږ اوریدل کیږي پنځاویا کلن محمد آصف د تیرو شاوخوا شپېتو کلونو راهیسې د مسګری په صنعت بوخت دی او دغه صنعت له پلاره په میراث ورپاته دی خو په خبره یوازې د ده دوکان له پخوانیو هغو پاته دی او نور ټول له منځه تللي دي د محمد آصف د دکان څنګ ته د محمد هادی دکان دی خدای یوازې د لس کلن رئیس د مسګری په صنعت بوخت دی محمد هادی وایي یو محل پر دکان د مشتریانو وار نه کړي خو اوس خلکو او پیرودونکو مثلو شهیر کړي دي
په خوای چې دا د مشر شیان نه فشار و نام کلبی هم لا و دا مرزیان نه اوس چې دا پلاستیکی شیان غلي دي هم مرزیان په کې کې دي سو دي اوس بعضی بعضی خلک راست چې مرزیان مور یو دانه ګلاس ته جوړ کړي یو جیک جوړ کړو یو د شوروا پیاله ور جوړ کړو دغه شیان دا بیا د مریضانو دپاره کړل دا ورک دي یو دغه یو دکان دی جوړي دغه موډم چې دغه زاړه شیان نه چې هغه ثابت دی بل ته سپینو ثابت نه وي بلای پروپو پاکستان ته وګي
د کندهار فرهنګ پال وایي کلونه مخکې په کندهار کې لسګونه د مسګری دوکانونه موجود و او توکو یې هم شه بازار درلودی خو د عصري وسایلو په زیاتېدو او د اقتصادي ستونزو له امله اوس د لمنځه تلو سره مخ دي لیکوال او فرهنګ پال استاد حیات الله رفیقي ازادي راډیو ته وویل چې دغه ډول صنعتونه چې زیاته تاریخي مخینه لري باید ساتنه وسی
د مسګری د کسب د لا انکشاف او د هغه د منځ نتللو لپاره مشتاز خاص دغه ملرو متاسفانه لاسوان د خاص نه لرو چې موږ د غوپو واسبان خو ولې دلته د حرکتونه چې دي اوس د مسافر دور سره یو کاچوغه د میسو چې جوړیه په خوا ګرد د شرمبو کاچوغه ګرد د اسوی دا یو کاچوغه چې اوس په هغه وخت په لاس افغاني و اوس چې جغلج لږ په سل افغاني خوده مګر دلته اوس پښ دانې مسالې کاچوغه په 50 افغاني تاسو درکې نو څوک دلته خو د اقتصاد موضوع ده
کندهار کې د مسګری ترڅنګ اهنګری شیشه جوړونه چرمن ګندل او یو شمیر نور لرغونی لاسي صنایع د عصري وسایلو د پرمختګ او د حکومتونو د نه پاملرنې لامل ورستربلی د کمزوري او رکیدو لګواټ سره مخ دي
ستاسو لا پیغامونو
السلام علیکم د آزادۍ رادیو کارکونکو ته بلخ ولایت سمې اړیکه نیولې ده دغه مرستي چې راځي د دبليو پی ای یا چې د هر سازمان څخه وي د مرستي په داسې طریق باندې دلته ویشل کیږي چې دوی وکیردار ته ژوند ووي وای تاسو خپل د مساکین خلک ونیسي موږ به بیا تست درسو سروي به وکړو مولا صاحب چې دی خو هغه چا درول دی چې هغه زمیندار سره دی دلته ملک او ملکیت لري نو مسكين خو مولا نه دی درول نو مولانا سی کولای چې مسكين ونی سی ولې چې دغه د امامت اباسی بالکل بیان کیږي بیان نه امام کوي او پاتاسو دغه چې د کیردار صاحب چې د کیردار صاحب دغه زمين والا کیردار کړی دی کیردار نسی کولای چې مسكين ونی سی بالکل کیردار مسكينان نه نسی مسكين توای وای بل وار بیا ګورو نو بل وار خونه راځي په کال کې دایي وار مست راځي نو دغه چې کار د مسكينانو سره روان دی نو باید دغه زموږ ژغتری وزا پرې ورسیږي
سلامونه د ازادي رادیو ټول اوریدونکو او کارکونکو ته. محمد اسلام همت هم د نیمروز ولایت د دلارام ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کې. پاکستان هیواد چې کومه پریکړه کړې چې افغان کډوال افغانستان ته راړوي، نو ټولو ته معلومه ده چې افغانستان د یو سخت اقتصادي بحران سره مخامخ دی او په خپله په داخل افغانستان کې خلک ټول بیکاره دي او د بیکارۍ له وجې ځورېږي. خو پاکستان هیواد غواړي چې د افغانستان ټول هغه مهاجر افغانان چې د شاوخوا 40 کال راهیسې هلته ژوند کوي دا په ډېر ظالمانه ډول افغانستان ته ستانه کړي، نو په دې سره به د افغانستان